په افغانستان کې د سهار لاس بجې سوې. السلام علیکم. د ازادي رادیو بل یو ساعت خبرونه پیل سو چې ډېره برخه د ازادي رادیوي مجلې ته بیل استویره. په خبرونه کې ځینی راپورونه هم خبرو او چې د ترویکا پلاس غونډې ګډونوالو له طالبانو وغوښتل چې ټول شموله حکومت جوړ کړي. تر خبرونو وروسته د دې او نورو مطالبو تفصیل اورئ. د بشري حقوقو د څار نړیوال سازمان په افغانستان کې د لوږې پر زیاتېدو اندېښنه وشوده. نن د ازادي راډیو د خبریال محمد الیاس دایی د وژل کېدو کال پورسو خپلا هم د قاتلانو د موندلو لپاره پر پوڅو اقداماتو انتخاب کیږي. په امریکا کې د پخوانیو پوځیانو ورځ ولمانځل سوه. د بشري حقوقو د څار نړیوال سازمان یا هیومن رائټس واچ وایي افغانستان له سخت لوږې سره مخامخ دی. دغه سازمان پرون په یوه مفصله اعلامیه کې لیکلي چې تمویلونکي هیوادونه، ملګري ملتونه او نړیوال مالی بنسټونه باید سمدلاسه د افغانستان د سقوط سوي اقتصاد او مات بانکي سیستم د ژغورنې لپاره ودانګي څو په مټ یې د پراخې لوږې مخه ونیول سي. دغه سازمان په اعلامیه کې راغلي افغانان د لوږې له لاسه دې حد ته رسېدلي چې د کورنۍ ځینې ماشومان خرڅوي څو خوراکي مواد ورباندې رانیسي. د بشري حقوقو د څار نړیوال سازمان غوښتنه کړې چې امریکا او نور حکومتونه دي د بندیزونو پر پالیسیو له سره کتنه وکړي او داسې دي عیار کړي چې د بشري مرستو لپاره پر نغدو پیسو محدودیت لري سي. نن د نومبر 12مه د ازادي راډیو د خبريال محمد الیاس دایی د وژل کېدو له لومړي تلین سره برابر ده. دایی کال مخکې په همدې ورځ د هلمند په مرکز لشکرګاه کې د ده په موټر پورې د نشلول سوي مقناطیسي ماین په چاودنه کې ووژل سو. د محمد الیاس دایی کشر ورور مدثر دعوت ازادي راډیو ته وویل
د شهید دایی د قتل یو کال پورسو، خو بیا هم دغه قاتل او دغه د مرګ انګیزه موږ ته معلومه نه سوه.
پخوانی حکومت طالبان د دایی د وژنې مسؤول بلل. یو تورن کس هم په دې تړاو نیول سوی و او د اعتراف ویډیو یې خپره سوې وه. که څه هم د طالبانو رسمي ویاندویانو د دې پیښې مسؤلیت ونه مانه، خو دا پیښه یې غندلې هم نه ده. له محمد الیاس دایی د مهربانی په نوم یو لور او د هغه میرمن پاتې دي. پرون د امریکا په متحده ایالاتونو کې د دغه هیواد د پوځ د پخوانیو سرتیرو ورځ ولمانځل سوه. د امریکا د پخوانیو پوځیانو د چارو وزیر دانیس مکډونو د ولسمشر جو بایدن په حضور کې یو لړ مراسمو کې وویل چې د خپلواکۍ له جګړې رانیولې په افغانستان کې د امریکا تر ټولو اوږدې جګړې پورې د امریکایي پوځیانو د سرښندنو له کبله امریکا خوندي ده. هغه وروسته فاکس نیوز ټلویزیون ته د افغان جګړې د پخوانیو امریکایي پوځیانو په تړه وویل
د افغان جګړې پخوانیو پوځیانو ته وایم چې مننه، او بله دا چې ستاسو خدمتونو د هیواد خوندي وساته. د شلو کلونو لپاره موږ بیا هغه سیبرید ونه لید چې د 2001 کال د سپتمبر په 11مه شوی و. نه یوازې دا، بلکې موږ لاړو او القاعده مو له منځه یووړه.
امریکا هر کال د نومبر 11مه په بیلابیلو جګړو کې د امریکا لپاره د جنگیدونکو امریکایي پوځیانو د یاد د درناوي لپاره مراسم جوړوي. امریکایي پوځیان په افغانستان کې تر 2 لسیزو پوځي حضور وروسته د اګست میاشتې پر 1 دېرشمه له افغانستانه ووتل او په دې ډول یې په دغه هیواد کې پوځي حضور پای ته ورسید. د استرالیا د کرکټ ملي ټیم د پاکستان په ماتولو سره د 20 اوریزو لوبو د نړیوال جام پایلوبې ته ووت. استرالیا او پاکستان تیره شپه د دوبی په نړیوال سټیډیوم کې د نړیوال جام دویمه نیمه پایلوبه یا سیمی فاینل کې سره مخامخ شول. پاکستان په 20 اوورونو کې د 4 لوبغاړو په سوځېدو سره 120 منډې هدف وټاکه. استرالیا د 5 لوبغاړو په سوځېدو په 19 اوور کې دې هدف ته ورسېده. د استرالیا لپاره د بریا منډې میتو وید وکړې چې د لوبې غوره لوبغاړی هم سو. هغه وتوانید په 10 بالونو 140 منډې وکړي. په 19 اوور کې د وید دریو لویو شپږیزو استرالیا ژر د بریا لوري ته ورسوله. هغه یوه کنفرانس ته وویل
تجربه په داسې لوبو کې اساس وي. که څه هم موږ اول کې یو څه وکټې له لاسه ورکړي او لوبه زموږ په طرف نه وه روانه، خو بیا هم زموږ ټیم کې کومه اندېښنه نه وه.
اوس به استرالیا له خپل گاوند نیوزیلند سره د کرکټ د نړیوال 20 اوریز جام فاینل لوبه د 1 شنبه په ورځ ترسره کړي. نیوزیلند تر دې مخکې د انګلستان په ماتولو سره پایلوبې ته وتلی و. د ګورجستان پخوانی ولسمشر میخایل ساکاشویلی منلی چې د اروپا د بشري حقونو د محکمې په غوښتنه به هغه وخت د نه خوړلو اعتصاب پای ته ورسوي چې ملکي کلینیک ته انتقال سي. د عدلی پخوانی وزیر او د ساکاشویلی مدافع وکیل نیکا گوارامایا د پنځمه پرز د خبره رسنوي ته وکړه. په همدې حال کې د ګورجستان د عدلی وزیر راتی بریګادزی پرون ویل چې ساکاشویلی به ملکی کلینیک ته نه انتقالیږي او د اعتصاب له پای ته رسېدو وروسته به بیا د روستاوي توقیف ځای ته یوړل سي. تر دې مخکې ساکاشویلی او د هغه پلویانو ویلي و چې هغه د دوشنبې په ورځ د ګورجستان پلازمینې تبلیسی ته څیرمه د زندان یو روغتون ته د خپلې خوښې خلاف لیږدول سوی و. د اروپا د بشري حقونو محکمې د چهارشنبې په ورځ له ساکاشویلی وغوښتل چې د نه خوړلو اعتصاب پای ته ورسوي. ساکاشویلی له اته کلنې جلاوطنۍ وروسته په ګورجستان کې د ټاکنو په درشل کې د اکتوبر پر لومړۍ نیټه خپل هیواد ته ستون سو. هغه تبلیسي ته له رسېدو سره سم د پولیسو لخوا ونیول سو او د نه خوړلو اعتصاب یې وکړ. د ملګرو ملتونو په امنیت شورا کې د امریکا متحده ایالاتونو او اروپایي استازو په یو ګډ اعلامیه کې د پناه غوښتونکو په مسأله کې د بیلاروس چلند وغانده. دغو استازیو پرون په یو ګډ اعلامیه کې وویل د دې بحران په اړه یې تر یوې بیړنۍ غونډې وروسته د ابزارو په توګه د هغو انسانانو تنظیم سوې کارونه وغندله چې د بیلاروس د سیاسي اهدافو له کبله یې ژوند او سلامتي له خطر سره مخامخ سوې ده. په سلګونو پناه غوښتونکو په داسل کې چې هوا هم ډیره سړه ده د بیلاروس په سرحد کې اړولې دي چې د خوړو له کموالي سره مخامخ دي. دوی هڅه کړې چې د اروپایي ټولنې غړي هېواد پولنډ ته واوړي خو مخه یې نیول سوې ده. د دې بحران له کبله خبرداری ورکول سوی چې شای د بیلاروس او نورو هیوادونو ترمنځ د پوځي مقابلې سبب سي. د شمالي مقدونیا اپوزیسیون ونتوانید د حکومت د راپرځولو لپاره په خپل هڅه کې بریالی سي. د وروسته له هغې چې په پارلمان کې د واکمن ائتلاف وکیلانو کابینې ته د نه باور رایې مخه ونیوله. دا د حکومت لپاره یو لنډمهالی بریا ګڼل کیږي چې د شروالۍ په ټاکنو کې د لږو رایو د ګټلو له کبله کمزوری سوی دی. د دې کړکیچ ژورتیا کولای سوی شمالي مقدونیا په څرګند سیاسي بحران کې ښکیل کړي. د اپوزیسیون ډلې د صدر اعظم زورن زایف د کابینې په وړاندې د باور یا نه باور رایه ورکولو موضوع ته لمن وهله او ویلې د ولسي جرګې چې یو سلو شل سیټونه لري یوازې یو شپېته رایې ګټلې دي. خو پرون د رایې ورکول پر مهال یوازې شپېته وکیلانو په جلسه کې برخه واخیسته چې دا د نصاب له اړتیا وړ شمېر چې یو شپېته وکیلان ګڼل کېدل کم وو. تر دې مخکې اپوزیسیون ویلي وو که زورن زایف ګټونکی نسي دوی به هڅه وکړي مخکې تر دې چې تر وخت مخکې ټاکنو ته لاړ سي نوی حکومت جوړ کړي. خبرونه مولا ازادي رادیو نه واوریدل. د دې خبرونه د راپورونو برخې ته ورزو. د ترویکا پلس غونډې ګډونوالو له طالبانو وغوښتل چې ټول شموله حکومت جوړ کړي. د شوزو او انجونو د بشپړ تعلیم د زمینې د برابرولو لپاره هڅې ګړندې کړي. دغه غوښتنه د هغې اعلامیې په یوه برخه کې مطرح سوې چې د ترویکا پلس په پای کې خپره سوه. د امریکا، چین، روسیې او پاکستان استازو د پنځمې په ورځ په اسلام آباد کې په دې غونډه کې ګډون وکړ او د افغانستان پر ناوړه بشري او اقتصادي وضعیت یې ژوره اندېښنه څرګنده کړه. بلخوا د بشري حقونو د څار نړیوال سازمان له نړیوالې ټولنې غوښتي چې په افغانستان کې د پراخې لوږې مخه ونیسي. تفصیل له صفي الله ستانکزي نه.
د ترویکا پلس یو ورځنۍ غونډه په افغانستان کې په ناوړه بشري او اقتصادي وضعیت باندې څرخېده او ګډونوالو یې د دغه هیواد پر وضعیت ژوره اندېښنه څرګنده کړه. د امریکا، چین، روسیې او پاکستان استازیو پنځشنبه په اسلام آباد کې دې غونډه کې برخه اخیستې وه. دوی له افغانانو په ملاتړ باندې ټینګار وکړ. همداراز د غونډې په وروستۍ اعلامیه کې پر طالبانو غږ شوی چې له خپلو افغان هیوادوالو سره د یو داسې جامع حکومت د جوړولو لپاره کار وکړي چې د ګډونوالو په وینا ښځو ته په ټولو برخو کې د ګډون مساوي حقونه ورکړي. د ترویکا پلس په غونډه کې ګډونوالو پر طالبانو غږ وکړ چې د ښځو او نجونو لپاره د بشپړو او مساوي زده کړو د برابرولو لپاره هڅې ګړندۍ کړي. اوس مهال د افغانستان له څو محدودو ولایتونو پرته له شپږم ټولګي پورته نجونې ښوونځي ته نشي تللی او په دولتي ادارو کې هم ښځو ته د کار اجازه نشته. طالبانو ویلي چې دوی د اسلامي شریعت له مخې د ښځو حقونو ته درناوی کوي او په یو داسې میکانیزم کار کوي چې د دوی په وینا په هیواد کې د ټولو نجونو لپاره د تعلیم زمینه برابره شي. د اګست 15مه د طالبانو لاسته د کابل له سقوط وروسته دا د ترویکا پلس لومړی غونډه وه. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشی د غونډې په پیل کې خبرداری ورکړ چې افغانستان د اقتصادي سقوط په درشل کې دی.
must not only continue.
La afghanistan sara taamul baid ne awazi da che dawam ukri balki baid de sud alailo la mkhipya wadi shi hit chuk na gwadi ch koranai jagri ta bert rastan shi hit chuk iqtisadi suqut chi besubati ra min sakawi na gwadi tol de di ghoktana kawi che afghanistan ke danana de tragar wa anasaro sara fa aghiz mana toga muqabala ushi aw muk tol gwadi che de khadwalo de nawi karke ch makhawni shu
refugee crisis
de talibano de hukumat de bahraniyo chaaro sarparast wazir امیر خان متقی چې پاکستان ته تللی د ټرویکا پلاس په غونډه کې ګډون نه وکړی خو د غونډې ګډونوالو له هغه او د هغه له ملګرو سره وکتل. ښاغلی متقی په دې اړه وویل:
موږ د بهرنیو چارو د وزیر په حیث او ملګري د چین او پاکستان او امریکا او روسیې له استازو سره ټرویکا پلاس له ګډونوالو سره غونډه درلوده. لوگوں سر ہم پہ تفصیلی خبر وکڑے اپنے موضوعات بانیا کہ سیاسی موضوعات ہو کہ بشری موضوعات ہو کہ افغانستان رشتہ منوی دی کنگل کے دا موضوع او کدی اړیکو دی روابط او خبر او هم چنان د امنیت په برخه کې په ټولو برخو کې تفصیلی مجلس سره درلود.
د پاکستان صدر اعظم عمران خان پرون په ټوئیټر لیکلی د خبره د افغانستان د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی او ورسره ملګری پلاوی ته ډاډ ورکړی چې له افغانستان سره به هر ډول ممکنه بشری مرسته وکړي. هغه یو ځل بیا پر نړیوالې ټولنې غږ کړی چې په افغانستان کې د یو ستر بشری ناورین د مخنیوي لپاره خپل مسؤلیت ادا کړي. اخوا د بشری حقوقو د څار سازمان هیومن رایټس واچ په افغانستان کې د بشري وضعیت په اړه اندېښنه ښودلې او پر نړیوالې ټولنې غږ کړی چې په دغه هیواد کې د پراخې لوږې د مخنیوي لپاره سمدستي لاس په کار شي. د بشري حقونو د څار په سازمان کې د آسیا د ملاتړ د څانګې رئیس جان سیفتن د پنجمې په ورځ په یو بیان کې وویل په افغانستان کې اقتصاد او ټولنیز خدمتونه له ماتې سره مخ دي او په ټول هیواد کې افغانان له سختې لوږې کړیږي.
د کندهار خبري لن وی د الیاس دایي تر وجل کېدو وروسته د هلمند اوسیدونکو ژغ پر رسنیو کې خاموشه سوی دی. دوی د طالبانو له حکومت غواړي چې د خبري لنو ژوند ته پام وکړي تر څو د الیاس دایي د وژنې په څیر نورې پیښې رامنځته نسي. په دې اړه پام وکړي د راپور ته.
په کندهار کې میش خبریالان د خپل همسلک شهید الیاس دایی وژنه چې نن یو کال پوره کیږي یو ستر ځای بولی وایي چې هغه د هلمندي ولسونو یو رسا غږ وو خو د بیان د ازادي دشمنانو د غږ د تل لپاره خاموش کړ. د کندهار پریس کلب مسول جاوید تنویر وایي دایی مسلک تجمن او په بې پرې توګه د خلکو ستونزو ته انعکاس ورکاوه.
زموږ د ډېر نږدې د مطبوعاتو د کورنۍ د ډېر فعال غړي شهید محمد الیاس دایی د شهادت یو کال پوره سو. شهید الیاس دایی واقعا د هلمند د خلکو یو رسا غږ او هغه ستونزې او مشکلات چې په هلمند کې به موجود و شهید الیاس دایی په خورا ښه ډول سره په بې پرې ډول سره او په مسلکي ډول سره یې تر خلکو رسوله او تر حکومت یې رسوله. د شهید الیاس دایی تشه تر اوسه پرې هم احساسیږي. د اوسني حکومت او د اسلامي اماراتو له مسؤلینو څخه زموږ غوښتنه دا ده چې هغه وعدې او ژمنې چې دوی د مطبوعاتو او د خبریالانو له کورنیو سره یې کړي دي د هغوی د خوندي ساتلو لپاره او د بیان د ازادۍ په کاري برخه کې ورسره کومک او همکاري وکړي.
د محمد یار مجرو او تاج محمد ساحل په نومونو د کندهار دوه نور خبریالان وایي د الیاس دایی تر وژل کېدو وروسته د هلمند د اوسیدونکو غږ په رسنیو کې خاموشه سوی. دوی د طالبانو له حکومت غواړي چې د خبریالانو ژوند ته پام وکړي تر څو د الیاس دایی په څیر پیښې رامنځته نه سي.
الیاس دایی په افغانستان کې هغه څیره او هغه غږ و چې کولای سوی په ډیره ساده ژبه او په ډیره عامه ژبه خبر لسیمې څخه تر خپل رسنۍ له لارې تر اورېدونکو پورې ورسوي. د هغه نشتون یا د هغه وژنه د هغه شهادت زموږ لپاره یو ستره ضایع ده.
دا یوه لویه ضایع وه د افغانستان خاص توګه د جنوب لپاره چې افغانانو ولیدل. د نوي نظام او نوي حکومت اسلامي امارات څخه مو غوښتنه دا ده چې د خبریالانو ژوند ته خورا جدي پاملرنه وکړي. ځینې مغرضې کړي سته چې لا هم خبریالانو ته ګواښ جوړوي، اخترونه ورکوي، هغوی د وهلو ډبولو تهدید موجود دی.
د الیاس دایی تر وژل کېدو وروسته د وخت حکومت د هغه د وژل کېدو مسؤل طالبان وبلل خو طالبانو هغه مهال د پیښو مسؤلیت ونه مانه.
مو مردل چې نن د نومبر 12مه د ازادي راډیو د ځوان خبريال محمد الیاس دایی د وژل کېدو کال پوره سوچي. د کورنۍ غړي وایي تر اوسه د قاتلانو د موندلو لپاره اساسي اقدامات نه دي سوي. دا هم د څو کسانو نظرونه چې په پایل کې د الیاس دایی ورور مشتبه محمدي او مدثر دعوت خبري کوي.
هغه ورځ زموږ د پاره خصوصا زما د پاره چې زه خپل پاغه پیښه کې یو ډیر سخت او دردونکې ورځ ډیر وختونه د شپې ناڅاپي او ډول راويشتم هماغه صحنه لا تر اوسه زما په دماغ